په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخرنۍ ګړای کې زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپل سیمو ته زر تر دره د ستنې د غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نو لس پارلماني غړو د خپل سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیماند اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تاریخي وطن داخليږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نخپل سیمو ته زر تر دره د ستنې دوه غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اوتمان دی ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړه پاړه وویل
ټول وزیر او دا دوړ ټول ات منځایرو بلی وی او میز مرا کا غونه وی وځي شو ان شاء الله په دا تلویر پیندور چې کوم میر مخک کا دام دي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا چې په تلویر په ځیس کا سو موجود وي. آ کمیټي مخک بیا میر د وزیرستان دا و پسې کی سي پاشا طریقہ او امن سره په عزت سره پرتګي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو لامل د محل سلس لکه خلک د کور دي. د خیبر قبایلی سیمه نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو ونو کاتي اجنډا جوړ کړی چې د منځوري لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نو موري پرون له مشالې جو سر په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې ونو کاتي اجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 250 ختم ختمول او فاټا ته د سوبې حیثیت ورکول او یا بلې سوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاته کړه
یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی چې په ان ایس سی او ایرسا کې د فاتا له نمائندګۍ ورکړی چې د یونټو غونډې په آرمی فاتا کې فاتا رېجمنټ مترف کړی. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې لاراداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متنه چکړي.
حاجی شاجی ګل دی اتکړه که حکومت د دوی دا ونو کاتي اجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند قبایلی سیمو د پړانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړانګار د اوتمنخیلو قبیلی مشرانو پرون په یو کونډ کې د یو جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره د ملکنډ جنسي پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړانګار ته ورکوي. د حکومت په راتلونکي کې د مومند ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډه کې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینډ کام مشر جنرال لاید آستن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د ایس پی آر لاړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د ایس پی آر په وینا جنرال لاید آستن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوز د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه هم وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په موسی کلا کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او در بعد د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د دفاع د وزارت د دریس پس له هغې راغلی چې په ولسي جرګه کې د هلمند استازو د موسی کلا ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته د ورتلو پخلی وکړو. په دې جرګه کې د هلمند استازي او د کورني امنیت د کمیشن مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په موسی کلا کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتګ ته اړ شول او دا ولسوالۍ طالبانو ته ورپرې خو ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخي په حواله ویل شوی دی چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غنی وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو او د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند ملیسا فلیمنګ وایي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانولو جوړولو او ترسره کولو کې لاس لري او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته یې د حقانی شبکې د ټولو لویو بریدونو ذمهواری منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 5 میلیون ډالرو انعام هم اخوده ده. د مشال له خبرونو پای او تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او 119.40 روپۍ. یو پاون 114.30 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.30 روپۍ او 28.60 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.90 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.20 روپۍ. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. په شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو واری بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت غوښتي چې خپل کورونو ته په باعزته توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیز په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کې په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مخته.
بلخوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونۍ غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
تازه پښتون لند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی. خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستاني وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کوم ټیکې دی ورکوي هغه کمپنیانې چې وي هغه بنیادي طور باندې د فوج وي هغه جواب دی نه دي پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همورنی رپورت. د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بللې وجرګه کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو یا غړو ګډون پکې کړو. د پاکستان حکومت یو واری بیا غوښتي چې کورونو ته دې په عزت سره بیرته ستانه کړي. د جرګې مشرانو هوټ کار کړل چې د خپلو ستونزو هواري لپاره به ګډې هڅې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وا. د جرګې مشر چیف اف اوتمنځای ملک نصر الله وزیر مشال ته د جرګې په اړه وایي
چې
می ټول وزیر او دا وړ ټول منځایر بلی وی او میر مرکا غونه وی وځي شو ان شاء الله په تلویر پیندور چې کوم میر مخکې کا دان دي او میر یو مخصوص کمیټه جوړوي دا چې په تلویر په دیس کا سو موجود وي آ کمیټه مخکې بیا میر د وزیرستان دا پسې کې سي پښا طریقہ او عمل سره په عزت سره پېټکی
ملک حبیب الله وای دا درې مطالبه پوره کول غوښتنه کړي او دې لپاره به خپل هڅې جاری ساتي.
کدا وړ د وزیر د ټول قبيله په شمول موجود دي. موږ درې خبره مطالبه کړي چې په عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزي کین کین کړ شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل د ای ډی پی په عزتمنه طریقه نه کل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام آباد ته پیروا.
ملک شاهزاده وای که عثمان زای ټول یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي خو د ده په وینا نن عثمان زای سره یو شوي نه دي.
ای ډی پی زه تکلیفات او د وطن ته به یي په دا باندې سره ژغېدي خو موږ اتحاد او اتفاق دغسې کومدان دی لس کړي د دغه په وجه سره موږ سره جوتای شي چې اسه نقصانات شوي دي او دا به حال خو مزدوري نه ده به حال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عثمان زای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګه را بلل شوی وه چې د وزیرستان هرې قبیلې مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزې مطالبې دې ومني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کوزم مندو د یک غون تحصیل د پړانګ غار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی په کلو کې پرمختیایي کارونه پیل کړي. دې مشرانو پرون په یوه جرګه کې د خپلې سیمې د یو شمېر نیمګړتیاو یادولو تر څنګ د هغه سړک د نشتوالي ستونزه هم یاده کړه چې کولی شي یک غونډ او نورې شاوخوا سیمې له ملکنډ سره ونښلوي. جرګې ته په وینا کې د مومندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړل چې د ستونزو د حل لپاره به لازم کوششونه وکړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
پروند کوزه محمد جن صاحب په یو کون تحصیل کې دوه عثمان خلو قبېلې پړانګار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتي منصوبو لکه تعلیم، صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانګار تحصیل چې د محمد جن صاحب د نورو تحصیلونو نه د سواد سین بیل کړې ده. ولسی د چارسدي او د مونډي پلار محمد جن صاحب ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و نو بلخوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی په پرونۍ جرګه کې خبرې وکړې.
د ملکړۍ جلسۍ چې زمونږ تقریبا په 15 کیلومتره کې کلیانو رغبه ده هغه ځای چې زمونږ سړک نشته نو که زمونږ دا سړک چې دی نو د ملکړۍ ایجنسۍ سم وجنګېږي چې هغې ته کوټ ازمرۍ بابا وي هلته ډیمارکیشن شي د هغې دپاره.
زر کریم هم د دغه سیمې یو بل سپین روبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومن جرسۍ دپاره ډیمونه راوتي دي نو زما پی ای صاحب ته درخواست دی چې په پړانغار کې کوم ځای د ډیم دپاره موضوع وي چې په هغې باندې مونږ ته ډیم جوړ کړی شي.
حاجي امین الرحمان نومې یو سپینګیري وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پړانغار تحصیل هر څوک وایي چې را دا یو غریب تحصیل دی او چاغ تحصیل دی او ډېره پېرزې نه کړې. مونږ دې خړو پړو خلکو راپاڅېدو په هغه حکم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې ځینې بي عزت نشو زه خدای را باندې رحم وکم.
په دې مقاده محمد جنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل
سره واده چې ټول خبرنی خو په منار د سلکونو د منار په بجټ کې موږ غټه حصہ پړانګار ته وباسو. په سلوي کروڑ روپۍ د سیټ کمې چې زمونږ د محمد د ای ډی پی سره راغلي د تاسو مولا گورنر صاحب راکړي په دې کې به ان شاء الله سکیمونه کیږي د پړانګار.
پولیټیکل ایجنټ د مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد د جنسی هغه سیمې چې پسمانده پاته شوی دي لکه پړانګار، خوایزی او بایزی له ټولو اول شاملول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم ایجنسی کې اوریدونکو د فرقیزو شخړو له وجې د بیکوره شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوی. د سیمې هغه خلک چې لا هم بیکوره دي له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرسته خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې له هغوی سره مرستې وکړي. چارواکي وایي د کورمې ټول بې کوره شوي خلک به په مرحله واره توګه خپل کورونو ته بیرته ولیږل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورغزه رپورټ راکوي.
انتظامی چارواکي وایي د متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامیه په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړی شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسي دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاري وي چې پکې لنډې وام او د کسکې علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. ده وویل کم خلک په خپلې مرضې سره واپس تلل غواړي، هغوی سره به د پولیټیکل انتظامیې لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي. په کورما کې د فرقایي شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بېکوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل پکار دی چې حکومت زر تر زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی ډېر سخت تنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول ایجنټ شاهد علي خان وايي پاړه چنار او د سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي، هغوی به هم خپلو علاقو ته واپس کولی شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بېکوره شویو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2011 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بېکوره شویو خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوي پارلماني مشر حاجي شاجي ګل افریدي په مشرۍ یو غونډه کړې. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجي شاجي ګل افریدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
دې کې مونږ سینیټران او نېشنل اسمبلیز ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاطا پښتون لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې امیر کیسره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره. په دې کې چې د ټولو نه اول خبره را ده فاطا د امن د یقیني کولو لپاره ایډی پی په عزت طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دي فاطا د یادې صوبې سره ځان کړی شي یا د جیل صوبه جوړ کړی شي یا د فاطا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا چې د فاطا له نمایندګۍ ورکړی شي. په فاطا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو سوګو غونډې په فاطا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړی شي.
اجي صاحب، آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل، پدې کې به مونږ هر هفته زو اول خو زمونږ سره د خپل چکم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي بیا زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دي. عوام مونږ را وباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی پاتا ته به ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي پاتا ته نه نصیب شوه.
اجي صاحب، د آرټیکل 247 د ختمېدو د پاره په ایوان کې تاسو ته دوه تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته مونږ دغه خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کم یو لس امینیزیو او راته سنیټران یو مونږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد به بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
د پاکستان د پارلمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زمونږ د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له دفتر څخه نن د چهارشنبه په ورځ د تر اویا زیات کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
خپل وطن دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی. هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بولیلي سیمه کې د یو ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
موږ و صاحب په یدمن کې و په کندوز کې اوسېدلي یو، خو بې زمینه وو. بیا راغلي پاکستان ته په دلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلي یو، په دغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانې کړي دي، دغه ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه د خپل بچو ته د وطن کوم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي. د خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله. موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو، د خپل وطن ووینو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشحاله وو چې نور یې وطن جوړ سوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچه خو بچپه ډېره شوند. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
خلی موږ ته کارتون را کړو، اوس یې موږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته پیاي دا چې تاسو بنای.
مشال رادیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
دا مشال رادیو د اوریدونکو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستان کې د میشتو غیر راجستر کډوالو د راجستریشن کار به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي. بلخو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ویلي چې د افغان کډوالو پر راجستر کولو اعتراض لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکو، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسٹریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسٹریشن شروع کړی شي.
کله چې د سکان وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، ملاقات کې دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجستر به خامخا کېږي او نږدې ورځو کې به شروع شي. دا ماتلیدی صرف یو تخنیکي ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکي ستونزه لري. هغه تقریبا یو دوه هفتې خیالی یې او شروع به شي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو پر رجسٹریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبینٹ میں کہا مجھے سیریس.
داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینه ته وویل چې د غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم ځکه چې دا شان بدوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده. نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لې د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي د یادونه ده چې د صفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډي خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د صفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نهه پورز ایوي خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د یو دیرشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې په هغه ښار کې له ترهګرۍ سره د تړلو مقدمو اورېدو لپاره او د دې لپاره چې دغه کار نور هم چټک شي د پوځي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان وکړ. نوموړي دغه راز ویلي تر هغې چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونه او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطې پیښې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي، په هغه ښار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله یو څه ښه شوی او پوز غواړي چې دغه لاسته راوړنه له لاسه ورنه کړي. د اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پانی په وینا چې په کراچۍ کې د امن او امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن د تر هغه وخت پورې جاري وساتل شي چې ترسو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجز جنرل بلال اکبر او د سیند صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفنګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیس په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې پوس غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د دې رفتار پروشي.
هغه کورسونه چې کوم غواړي چې دغه اپریشن دې روشي یا چې دې نو د دې کې ځینې کوم خلکو خلاف کیږي هغوی ته د ځینې مراد ملاو شي. نو هغوی په ښکاره وویل چې نه، اپریشن به په دې شکل کې روان وي او تر هغه پورې به روان وي تر څو پورې چې دی خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو منځ کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي، دا د هغې په پس منظر کې د رئیس شریف صاحب دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د دې په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او همدې له وجې د پوز مشر پوځي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅوک همې په جرمونو کې راغلي دي، بل تختول او پاغې باندې به تاوانونه غوښتل، دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چې قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته اب ته هم لاسه چولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې دغه مرګرته کوي څوک چې پولیټیکل لاس
د ذکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیونه استعفی ورکړې وې. د ایم کیو ایم د استعفو په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
د مشال تر څنګ اوسه.
دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی د مازیګر پینځنی به بجی کیدون کی دی د مجید بابرنا لند خبرونا اور
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلقاتو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپل سیمو ته زر تر زر دستانې غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاه جوګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یوه اووه نوکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د ممندو قبایلی سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډه کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرل اهل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینټ کوم مشر جنرل لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان په مذاکره کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یوروپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د یو مشر ورور عبدالعزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه سور لستنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره د یوې معاهدې تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې آج ورس پانه خپل اداري په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شروع نه قبایلی سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړی شوی او دغه رنګ د فاټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه ورکړی شوی. نو دا وجه ده چې دغلته د عربونو روپو منصوبې بې ځای تللې دي او اولست یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د اداري په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتی انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلی سیمو د حالاتو په رڼا کې نظام جوړولای شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولس ته به له دې ډیره ګټه ورسي. دریا اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتی انتخابات زر تر زره وکړي ځکه چې بلدیاتی نمائندگان د ولس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلی سیمو مسلې په خشن هوارې شي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولای شي او چې څوک هم په فرقیز اړې ګړې کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادریې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې لړکې د حکومت لخوا د سخت کاروایی فیصله بیخی سما ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولي په اعتماد کې واغستل شي او په دې حواله یو غوره کړنلاره جوړه کړي. ادریا اخري کې لیکي حکومت له دا هم پکار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنی حکومت د یوې فرقې سره نرمي ښایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د رول او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د عام افغانانو د وژنو پیښو په اړه د امریکایي پوځ لخوا پر پیل شویو پلټنو لیکنه خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیس اجمل واورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریځ چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه دی. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د میانسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. مقاله لیکي زیاته مهمه داده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لري کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لوړ پوړي چارواکي د ګلپرس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1100 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلې ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کېږي، په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ څېړونکي پیتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او که نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجانس په سوریه یا شام کې د بشر الاسد د ځواکونو په لیکو کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ایجانس وایي پیران کې میشت افغان کډوال د تهران په مرسته شام ته لیږدول کیږي او هلته د رژیم مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه کوي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجانس لیکي د ایران محافظ پاسداران په هغه هیواد کې میشت 6000 کډوال برتی کوي او د جګړې لپاره شام ته لیږي. ایجانس د 15 کلن هزاره توکمه حیدر له میرمنې جهانتاب رحیمی سره خبرې کړې دي. دا وایي خاوند یې یوه میاشت مخکې ورته ټلیفون وکړ او وی ویل چې شام لزی او کېدای سي بیا بیرته رانسي. دا زیاتوي له حیدر سره د $200 او د ایران د استوګنې د رسمي اجازت نامې شمنه سوې وه، خو د دې په خبره دې ورته خواست وکړ چې مزه او ځان د پچو پیسو لپاره مه وژنه. خو د اژانس په وینا څو ورځې وروسته حیدر شام ته ولاړ او بیا څه وخت پس ایرانی چارواکو د ده کورنۍ ته د ده د مرګ خبر ورکړ. د شیا ملیشا د چارو پو فلیپ سمیت فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دا وخت د یو اټکل له مخې په شام کې د 2015 په منځ کې افغانان په جګړه بوختي. د ده په وینا ایرانی چارواکي د افغان کډوالو استحصال کوي، ځینې مجبوروي چې جنگ ته لاړ سي او ځینو ته د استوګنې اجازتنامو او د معاش ورکولو تمه ورکوي. خبری اژانس زیاتوي په کابل کې ایران سفارت دا تورونه ردوي چې ګواکې افغان کډوال شام ته لیږي، چې حتی د بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې د هغه د مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. خو د اژانس په وینا تیر کال د اسد مخالفه جګړه مارو یوه داسې ویډیو خپره کړې وه چې پکې په وینو لړلی یو افغان وای دی په ایران کې په ناقانونه توګه اوسېدی او چارواکو ورته وویل یا خو د $600 په بدل کې شام ته د جګړې لپاره ولاړ سه او که نه نو له هیواده وتلو ته تیار سه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د ناټو دوه پوځیان په یو حمله کې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دوه سرتیرو پر هغوی ډزې کړې وژل شوي دي. ناټو د وژل شوو پوځیانو نه هویت او نه هم د پیښې ځای په ډاګه کړی. خو له دې مخکې د روان میلادي کال پیل راهیسې په دا ډول ورته دوه پیښو کې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي ول. دا نوې پیښه په هغه ولایت کې شوې چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال ګڼل کېږي. نوریاس نوري تفصیل لري.
نړیوالو ځواکونو ویل دو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و نن د یوې پوځي اډې دننه په ډزو د ناتو دوه پوځیان ووژل. ناتو په خپره کړي بیان کې د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې شوې چیرې چې د ډېره نړیوالو ځواکونو ډېره برخه امریکایان دي. داسې ښکاري چې دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو وروستۍ بېلګه وي. د روان کال له پیل راهیسې دا ډول دوه نورې حملې هم شوي چې پکې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي وو. په جنوري میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وو، او په اپریل میاشت کې هم په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژلی وو. په هلمند کې دغه نوې پیښې په اړه ناتو تر اوسه د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم د پیښې ځای ښودلی دی. خو ناتو یوازې دومره ویلي چې افغان پوځي یونیفورم لرونکو د پوځي اډې دننه پر هغې ارادې ډزې وکړې چې نړیوال سرتیری پکې سپاره وو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسوشیټد پرس آژانس په وینا په تیرو وختونو کې د ځینو دا ډول حملو تر شا وسلوالو طالبانو لاس لاره او د ځینو تر شا یې انفرادي انګیزې پرتې دي. دغه حمله په هلمند کې په داسې وخت کې شوې چې نن سهار د موسی کلا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو محاصره کړې وه، د افغان سیمه ییزو چارواکو په وینا نن سهار وروسته له هغې طالبانو ونیوله چې له څو اړخونو په سلګونو وسلوالو پرې برید وکړ. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل دې آژانس ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې امنیتي ځواکونه له خطر سره مخامخ خو مرکزي حکومت د هغوی د ملاتړ لپاره تر اوسه نوي ځواکونه نه دي وراستولي.
نوریاس نوری ول پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون سپاره د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان لخلی وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د مشرۍ پر سر د هغوی ترمنځ پیدا شوي اختلافات ختم نه شول، نو کېدلی شي دغه ډلې دننه جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی، خو ځینې طالب مشرانو په خپله د ملا عمر د کورنۍ غړي له دغه پریکړې سره اختلاف لري. د مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د طالبانو د مرشوي مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان د نهې پورس خبرداري ورکړي چې کده ډلې نوی مشر ملا اختر منصور او د هغه د مخالفینو ترمنځ خپل منځي اختلافات ختم نشي، نو ممکن ده په لیکو کې د نننې جګړه پیل شي. رسپانه لیکي د طالبانو د ځینو مشرانو په ګډون د ملا عمر کورنۍ د ملا اختر منصور مشري نه مني او داوه کوي چې هغه مذهبي عالمانو او د مشرتابه د کونسل غړو په اکثریت سره نه دي منتخب کړي، خو بیا د ملا منصور پلویان دغه داوه ردوي او وایي چې د یادې شورا 95% غړو یې انتخاب کړي دي. د علما شورا غړي مفتي معصوم افغاني ورسپانې ته ویلي دي چې د مذهبي مشرانو یو ډله چې د دغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره منځګړتوب کوي له مخالفینو یې د فیصلې کولو واک اختیار ترلاسه کړی دی، خو بیا ملا منصور دغه ملایانو ته په واک ورکولو لا نه دی رضا شوی. د مفتي معصوم په خبره دی پر اعتماد دی چې منصور به دغه علماو ته په دوه درې ورځو کې دننه واک اختیار ورکړي. رسپانې لیکي په عین حال کې ملا عبدالمنان د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو خبره کوي چې د ملا منصور پلویان د هغو کسانو خلاف فتوا جاری کول غواړي څوک چې لاغه سره د بیعت کولو نه انکار کوي. نوموړي له افغانستانه په ټلیفون رسپانې ته وویل چې مجاهدین د داسې فتوا نه مني او د مذهبي علماو فیصلې ته دی انتظار وکړي. دغه په خبره کچرې د علماو د فیصلې نه مخکې یو طرفه فتوا جاری شوه، نو ښایي دغه اختلافات لا زیات شي. دا چې د ملا عمر کورنۍ ولې د ملا منصور مخالفت کوي، د دې پوښتنې په جواب کې ملا عبدالمنان رسپانې ته وویل چې هغه د ملا عمر تر واک لاندې خپله یو کمانډر وو. دغه په خبره دوی دا کلکه عقیده لري چې د دوی هدف مقدس دی او یوازې په هغه صورت کې ترلاسه کېدی شي چې نوی مشر د علماو مجاهدینو او باسره شخصیتونو په اتفاق رای سره منتخب شي.
ملیحا میرزاده وا د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا غړو پرون یو خبري غونډه کړې چې پکې دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ بدل دی. دوی له مرکزي حکومت غوښتي چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دې ونیسي.
ننګرهار کې اوسنی حالت د منځ لاړ نشي نو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین چې دي ورځ تر بلې پیاوړي. څلور میاشتې مخکې شینوارو کې په یو کلي کې د داعش مسله وه. اوس تقریبا د شینوارو په ډېرو ولسوالیو کې داعش نفوذ کړی دی او ډېر ځایي خلک هغوی را بې ځایه شوي دي. نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم په مرکزي دولت او هم په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح‌الله زمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د له فساد نه پاک په کار پوه او هیوادپاله خلک په کار وګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همدا ده چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان دي چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي چې ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزي په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په څېرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وي. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته راغلې تېره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
ایشیایی ترقیاتی بانک د پاکستان لپاره د کال پر سر د یو ارب او شل کروڑ ډالر امدادي پیکج منظور کړی. ویل شوی دغه پیسې په پاکستان کې په پرمختیایي کارونو او همداراز د هغه هیواد د حکومتي ادارو د پیاوړتیا پر چارو لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هیوادونه یې پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه یې پاکستاني ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشی ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د شپږ ارب ډالره امدادي پیکج منظوري ورکړې ده او دې لړ کې به هر کال پاکستان ته یو ارب شل کروڑ ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په شپږو څانګو کې خرچ کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د تاوانۍ منصوبې هم شامل دي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیاتو استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډېر لوی رقم دی او له دې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالي کې ډېره فائده کېدای شي خو که د پاکستان حکومت یې په سنجیدګۍ سره خرچ کړي.
چې کوم الله تعالی مونږ ته خپل کوم ذرایع او کوم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ پراپر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کړو او د هغې فائده او د هغې کوم میوه چې ده چاغه عوامو ته ورس نو دا خو حکومت یو اپرچونټی ده او یو گرین سیگنل دی چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې دی نو هغې یو امدادي پیکیج د گورنمنٹ آف پاکستان لپاره اناؤنس کړی دی. نو گورنمنٹ آف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ډایرکشن باندې په هغې باندې دی ولګی او عوامو ته پکار دی چې دې پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
امدادونو او دا چې کم قرضې دي دا چې پاکستان ته ورکړی کیږي نو دې کې یو سیز وی چې هغه ته وایي پی ایس پی پی دا پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام چې دی دا فارسي حکومت چلای اوس دا چې کمې پیسې دي چې د عوام خرګړن راځي دا هغه وجه ده چې کم ټیکې دي ورکړي هغه کمپنیان چې وي هغه بنیادی طور باندې د فوج وي لکه ایف ڈبلیو او او نور ادارې هغه چې کوم کارونه کوي نو هغه جواب دی نه دي پارلیمنٹ ته لہٰذا هغه پکې خوري پیسے دویم سیویلین هم دا کار کوي او کانٹریکٹس کے ورک کیږي هغه کې بڑے وخت کیږي لہٰذا پرفارمنس ډیر لو
د ذکر دا روان کال په جون میاش کې هم ایشیائی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د کال 2014 د سیلاب لوجه قران شو کورونو او سړکونو د بحالۍ لپاره پاکستان ته 2.6 میلیون ډالر امداد ورکړی وو سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا د سواد د مرکزی خار منګورې اوسیدونکې 14 کلنه سنبل وای د کورنۍ غربت د تاړ کړې چې د سیمې د خلکو د واده خدای په محفلونو کې وګړيږي د دې په خبره پلار یې ناروغه دی او د ګټې وټې نور هیڅ څوک نه لري د سنبل سره په سواد کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او د رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
څوک یو تور سریم نه غواړ چې زه د سی ودرې کم چاته دی په خیال پخ پګړ شم یا د سو کم یو تور سریم د نه غواړ خو ډیر د مجبورای نه دی دا پن مخفل کو
د سوات منګورې 14 کلنه سنبل وای چې ارمان می دا او چې واده شم او په خپل کور کې په عزت ژوند تیر کم ولی خبر نه و چې په ژوند کې به می داسې سختی وي وای چې سو میاشتې وړاندې می پلار فالج و هو او په کټ شو دغه رنګا مشر رو می هم بیمار دی په کور کې د خرچه او دوای رقم نه وو نو د ګډا پیشه می اختیار کړه
زما والد صاحب پالجو نو زه دغه مجبورې نه دی پن تر عالم زمونږ د کور خرچه چې به می کم رول کوله نو دغه مازه خراب شو او خور می دا هغه ټی بی بیمار ده نو زمونږ د کور د بوټ د چوتول سوق نه نو ما بیا دی پن ته غاړه کې خو ده
سنبول زیاتوي چې په ناروغ پلار رور او د خور په علاج می ډیر رقم لګي دغه رنګا په وړو کې شان کور کې په کرایه اوسېږو او ماته په دې وطن کې داسې بل روزګار نه ملاویږي چې د دوی علاج پر وکم او نه را سره دولت یا غیر دولتي ټولنې مرستې کوي چم گاوند نه په پټه ودونو ته زم او دوی لا رقم پیدا کوم
ما د سینه ډیر تعلیم کړی دی چې زه دا نوکری وکم ما ته ډیره تنخواه میلاو شي زه په هغې کې خپل کور خرچه او دا وکم
سنبل مور بی بی حسن پری وای چې لور می د کله نا سړو ته په میدان کې غډیږي پزړه ډیره سخت تا وړم ولې د کور نور تنانو لپاره می پزړه کانه اخو ده او لور ته می د غډه اجازه ورکو
موږ د خدای تعالی جزانان یو زما د خوان بیمار ده نو موږ په دې باندې دار او سماج د دې لا ډیر زیات ګران ده د دې لپاره می راوسته زما پزړه باندې ډیر سخت تیریږي وزره د خپل خوان لپاره ډیر ناکام ده کوم د خدای پاکه کې زما را بچي نو می لور نه جوړ ده می زوی نه جوړ ده می چې د خاون نه جوړ ده په موږ ډیر سخت ده
د شپاړس کلنې سنبول د غستون زمو چې کله د سوات قامی اسمبلی خزینه غړي عائشه سید تا وړاندې کړه نو هغوی په ډیر د افسوس سرګندونې وکړې او مشال رډیو ته وویل
دا ذمہ داری زمونږ د حکومت د زمونږ د معاشرې د زمونږ د خلکو ده او زه ډېر په افسوس سره وایم چې حکومتونه هم هغه ذمہ داری یعنی نه ادا کوي کوم چې د هغو په کار دي انشاءالله زما به تاسو سره لوځي چې د دې جنې د دې ماشومې د زما بچی د دې د سپورټ کولو به زه پوره کوشش کوم چې دې ته څه هنر وښیو دې ته څه روزګار ورکړو او انشاءالله د خپل ژوند ډېر په حیا په عزت او د سواد د نوم د اوچتولو دپاره به تېرئ
د سواد 14 کلنه سنبول وایي کچرې دولت یا غیر دولتي ادارې د دوی د کورنۍ علاج وکړي او دوی ته روزګار میلاو شي نو دا به د ګډا پېښه پرېږدي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 شپېته 15,300 شپېته او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د کورنۍ او چارو سیکرتر او د کرک ضلع مرستیال کمشنر ته امر کړی چې په کرک ضلع کې د شری مهاراج سمدی په نوم د یو تاریخي مندر د بیا بادولو چارې زر تر زره پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې میشتو هندو اقلیتي وګړي او د پاکستان سپریم کورټ دغه اقدام ستایلی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ټولو لګکیو وران کړل شوي د عبادت ځایونه دې بیا ورته جوړ کړي. له پیښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو سیکرټری ارباب عارف د کرک ډیپټي کمشنر شیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار ته وویل چې په کرک کې دغه تاریخي مندر د بیا ودانۍ او ښایست لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړي شي. د سپریم کورټ دغه پریکړه په حق باندې د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندې نه دوی دغه مندر په بیا ودانۍ کار پیل کړ دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه په خپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړي. مونږ په دې باندې چې کوم خاص د ډیزاین دی کار شروع کړی دی او موږ وړاندې هم دې نه چار دیوالي راته کړی ده خو ولې اوس په سپریم کورټ په حکم باندې دې لپاره یو آرکیټیکټ سلاکار ټاکو او د اوقافو محکمې ملګرو د هندو ورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړ کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانۍ پیل کړو. خو ولې وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او په دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سرب دیال مشال لیډو ته وویل چې باید په خیبر پختونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانی دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باوري کړي.
سپریم کورټ آف پاکستان کې دې هغه ډېر اپریشیټ کوو چې هغه یو زموږ زیرینا چې کوم پایښ او هغه باندې کې دی یو سټپ باغست او د دې بلر کې دا ویم چې زموږ شانې داونه دي هغه ټول چې دی هغه هیستوري لري نو دې لپاره هغه آرکیالوجي د لپاره یا زموږ د نوادرات کې راځي او د پاکستان یو ډېر غټه سرمایه ده. هغه زموږ نان مسلم هندو هندوانو لپاره ډېر غټه سرمایه ده. هغه زموږ دا هغه کوو چې دا خیبر پښتونخوا کې چې شانې باد داونه دي دا ټول کې چې دا رینوویشن وشي او دا بهادي لپاره چې عملی اقدامات وشي.
د پامل دا چې سمون وړاندې پاکره کې د مقامي کسانو او د هندو رورولې غړو ترمنځ د دغه مندر پزبکه په ملکیت باندې شخړه را مخته شوې و. ولی د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شیب جدین دا وکوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبی دی د مجید بابرنا لن خبرونه اورو.
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت خپل سیمه ته زر تر زره د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجوګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کاتي اجنډه جوړه کړې چې د منظورې لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزی کمانډ سینډکوم مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان په مساکلا کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به دا ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلی دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلی دي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په اسپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلس تنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک بردي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیراعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره یې د یوې موافقه تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه به په راتلونکو څو ورځو کې عملي شي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولای شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او لدی سره ما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د الله پامان.